آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشه باشنایم او دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو هر کله و په پایل کې پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنونکو، زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. افغان طالبانو د مسکو په نړیوالو مذاکراتو کې د ګډون کولو لپاره د روسیې وړاندیز منلای چې ټاکل شوی د بلې میاشتې په څلور منیټې وشي. د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یو په رپورټ کې ویل شوی دی چې ښایي د قطر په دفتر کې د طالبانو لوړ پوړی استازی شیر محمد عباس ستانکزی په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو په قطر کې د طالبانو دفتر تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. د افغانستان په چارو کې د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازی زمیر کابلوف د یکشنبې په ورځ د روسیې د انټرفاکس خبری اجانس ته ویلي و چې روسیې د افغانستان د سولې نړیوالو مذاکراتو ته تیاری نیولی او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی الیس ویلز د دوشنبې په ورځ د فرانسې خبری اجانس ته وویل چې افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. د کابل د ګارنیزون قومندان وایي نن د کابل پر ښار د هوان د توپ ډزې دوو وسلوالو ډلو کړي دي چې د داعش د ډلې سره اړیکې لري. جنرال مراد علي مراد خبریالانو ته وویل چې دواړه بریدګر د افغان ځواکونو سره په جګړې کې وژل شوي دي. د خبر تفصیل د اکرام شینواري ناوري.
د کابل پولیسو د رسنیو سلاکار حشمت الله سنگزي امریکا غک آشنا راډیو ته د کابل په لومړۍ او لسمه حوزه کې د درې توغندیو لګیدل تایید کړي، خو یوې بلې امنیتي سرچینې امریکا غک ته د دغو توغندیو شمېر لس ښودلی دی. د کابل د ګارنیزون قومندان جنرال مراد علي مراد نن د سې شنبې په مازدیګر خبریالانو ته وویل چې وسلوالو د کابل په بېلابېلو برخو د هوان توپ ډزې کړې دي. جنرال مراد د وسلوالو شمېر دوه تنه وښودوي، ویل چې دواړه د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
بریدګر دوه تنه و، دواړه د یو مقاومت وروسته له منځه لاړل او وژل شول. هغوی توغندي وویشتل. د ښار په بېلابېلو برخو کې د اوسېدانې په سیمو پرېوتې دي.
جنرال مراد هغه رپورټونه تایید نه کړل چې پکې ویل شوي وو چې یو توغندی پارک کې دننه هم لګېدلی دی. جنرال مراد ویل چې دا برید د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلې لخوا د یوې بلې تروریستي ډلې په مرسته ترسره شوی دی، خو هغه ویل چې د پلټون وروسته به په دې اړه پوره معلومات د خلکو سره شریک. د طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد د خپل ټویټر په پاڼه په دغه برید کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړي دي. تر اوسه کومې ډلې په څرګنده دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلی دی چې د افغانستان مسایل تل څاري. جمهور رئیس ټرمپ همداشان ویلی دی چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه یې غور نه دی کړی. ښاغلی ټرمپ د خبر په داسې حال کې وکړله چې دوه ورځې مخکې د امریکا د اوسني او پخواني حکومت یو شمېر چارواکو ویلي وو چې خصوصي شرکتونو ته د افغانستان د جګړې د ورکولو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. د بلک واټر امنیتی شرکت بنسټ ایښودونکی او مالک اریک پرنس هڅه کوي د ښاغلي ټرمپ اداره وهڅوي چې یوې خوا په افغانستان کې د امریکا جګړه خصوصي کړي او مسؤلیت یې د بلک واټر شرکت ته وسپاري او د بلې خوا دغه هیواد قانونه استخراج کړي. خو ښاغلي ټرمپ د رویټرز خبري اجانس سره په مرکې کې ولیدي چې د اریک پرنس په پلان یې غور نه دی کړی. دا هم نړیوال خبرونه. د جرمنی د کار او کارګر د چارو وزارت وایي د بهرنۍ هیوادونو نه ورغلي مهاجر او پناه غوښتونکي په اسانۍ د کار کولو سره بلدیږي. دغه وزارت ویلی دی چې په همدې تیر پسرلی کې د اتو هیوادونو د مهاجرینو څخه شاوخوا 300,000 خلکو کار پیدا کړی. د جرمنی د کار او کارګر وزارت ویلی دی چې د کارګران د سوریې، افغانستان، اریتریا، عراق، ایران، نایجیریا، پاکستان او سومالی خلک دي. په جرمنی کې یو لک وات یا زره مهاجر بې روزګار ثبت شوی دی. په دغه مهاجرینو زیار ایستل کیږي چې د جرمنی ژبه زده کړي. په 2015 او 2016 کالونو کې د 1,000,000 زیات مهاجر او پناه غوښتونکي جرمنی ته تللی، خو اوس د هیواد ته د خلکو ورتګ په بې ساري توګه کم شوی دی. د ایران د سیستان بلوچستان په حالت کې د خاورو او دړو توپان 15 کسان ټپي کړي دي. جوبل شي کسان پر وختون کې بستر دي. د مهر خبري اجانس د سیستان بلوچستان یالات د استراري ادارې د مشر عبدالرحمن شاهنوازي د قول لیکلي دي چې آتش پته کسان پر وختون کې د علاج نورو سره رخصت شوی دي، خو بشتلا هم بستر دي. د مهر خبري اجانس ویلي دي چې د باد چټکوالی په سات کې 115 کیلومتر و. امریکا په روسي نوي بندیزونه ولګول. امریکا نن د سه شنبه پر ورځ په دوه روسانو او دوه شرکتونو چې یوې د روسي او بلې د سلواکي دی تازه بندیزونه ولګول. دغه دواړه شرکتونه د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي او دا تور پرې دی چې ورنونکي فعالیتونه کول. او وروستی خبر دا چې په اندونیزیا کې محکمې یوې میرمنې ته په دې خطر د 13 میاشتو سزا ورکړې ده چې د مسجد نه د شور د راتګ په حق لایي شکایت کړی و. دغه میرمن میلانیا نومیږي، اصلا د چین اوسیدونکې ده او 44 کاله عمر لري. څارنوالانو په هغې تور لګولی چې اسلام ته سپکاوی کړی. د محکمې د حکم پر وخت د میلانیا په لاسو کې زولنې وي او کله چې قاضي حکم اعلانوه هغه یو دم په ژړا شوه. میلانیا شکایت کړی و چې د مسجد لاؤډ سپیکرونه د مسجد د لاؤډ سپیکرونو نه زیات شور کور ته ورځي. د دې شکایت نه وروسته قهرجنو خلکو د بودایانو 14 معبدونه هم وسوځول. د میلانیا مدافع وکیل ولی دی چې د محکمې د حکم په خلاف به د استناف غوښتنه وکړي. په اندونیزیا کې اسلام ته د سپکاوي جرم 15 کاله د بند سزا لري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي رپورټونه ته جمهور رئیس غنی وی افغانان د توغندیو تر حملو لاندې سر نه ټیټي او که هغوی چې داسې ګڼي چې سر به ټیټ کې له سره دې په دې اکلا فکر وکړي. نن پارک کې د جمهور رئیس غنی د لوی اختر په مناسبت د وینا په مهال د کابل په ښار څو توغندي ولګېدل. په موقع په دې اکلا د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار رپورټ ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت افغان ولس په خپل وینا کې یو ځل بیا وسلوال طالبان سره د خپل اعلان شوي اوربند څخه ملاتړ څرګند کړ، خو ویل چې دا اوربند مشروط اوربند دی. ښاغلی غنی چې د ارګ په جمعات کې د لوی اختر د لمانځه وروسته د خبریالانو په وړاندې خبرې کولې ویل چې وسلوال طالبان سره اعلان شوی اوربند د ملي اجماع او اسلامي نړۍ د اجماع پر اساس شوی دی.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه.
موږ د اوربند اعلان کړی د دې په شرط چې اوربند دواړخیزه وي. دا زموږ د خلکو ملي اجماع پر اساس و، د افغانستان د ټولو قشرونو د اجماع پر اساس و.
د برخې کې کوم اختلاف د نظر نو
د ارګ په جماعت کې د اختر د لمانځه پر وخت د افغان حکومت لوړ پوړو ملکي او پوځي چارواکو د ګډون سربېره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمېر اسلامي هیوادو سفیران او ډیپلوماتان هم حاضر وو. جمهور رئیس غنی ویل چې دغو ګروپونو اقدامات ته هم افغان حکومت چمتو چې د ښاغلي غنی پر وینا د وینې په تویدو باور لري.
اما ټول دې ته آماده وو چې هغه ګروپونه هغه افراد چې توطئې باندې باور لري وینې باندې باورمندي نن به هغه څه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې واچي. که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده، با شهامت ولس ده او همیشه به د خپل استقلال له خپل ازادۍ نه او له خپل اسلامي عناناتو نه دفاع وکړي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت اقدامات د اسلامي نړۍ د عالمانو د متفقې او بې ساري اجماع پر اساس ترسره شوي دي.
اقدامات ما به اساس اجماع متفقې و بې سابقې علمای اسلام صورت گرفت.
2900 دینی عالمانو چې بیا وروسته فتوا د اندونیزیا او د مکی معظمی د دینی عالمانو او د نړۍ د ټولو سترو دینی مرکزونو لخوا تصویب شوه، دا ښیي چې د جنگ، انفجار او انتحار لپاره هیڅ ډول دینی توجیه وجود نه لري.
جمهور رئیس غنی ویل چې افغانان سوله غواړي، هغه د سولې په اړه د خلکو د لیوالتیا په باب یو وروستۍ نظر پوښتنې ته په اشاره ویل چې د افغانستان 93% خلک سوله غواړي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغان امنیتي ارګانونه د دې پیښو نورو پیښو مدیریت توان لري. جمهور رئیس غنی د پیښې په اړه نور جزئیات ور نکړل، خو په ظاهره جمهوریت غنی سرګندونی اکثر نږدې د لګیدلې توغندی په باب وی. کله چې جمهوریت غنی پارک کې وینا کوله، اکثر نږدې توغندی د لګیدلو आवाज واورېدل شو، خو د توغندی دغه دزو د جمهوریت غنی وینا ولزنه ډول او هغه خپل وینا ته دوام ورک. جمهوریت غنی تل پاتې اجتماع د افغانانو د خپلواکۍ د نه نیوي کلیزي په مناسبت یو غونډې ته په وینا کې وسوال طالبان سره د تیری دوشنبه د ورځې څخه د مسلمانانو سر پیغمبر د میلاد تر ورځې یو درې میاشتنی اوربند په دې شرط اعلان کړ چې وسلوال طالبان هم اوربند اعلان. طالبان لا تر اوسه د افغان حکومت سره اوربند نه دی اعلان کړی.
رادیو چې تاسو اوربند باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. نن سه شنبه د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان یو کال پوره شو. په دې یو کال موده کې سره له دې چې افغانستان د ډیرو بدو پیښو او خونړیو بریدونو شاهد و، لا هم په افغانستان کې د سولې او د امن ټینګېدو امکانات مطرح دي. د همدې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي چې اوس یو کلنه شوې او نوموړی دا ستراتیژي د افغانستان لپاره د پام وړ بدلون په توګه یاده کړې، ډیر څه نه دي بدل کړي. طالبان اوس هم د افغانستان په لویو ښارونو پراخ بریدونه کوي. آن روانه میاشتې د غزنی ښار یو شمېر برخې ونیولې. یاغیان ډیر ژر د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په مرسته په شا وتنبول شول. پای هماغه معموله کیسه وه، ورانۍ، وژنې او د ودانیو سوځول. امریکای چارواکي د طالبانو بریدونه ډیر مهم نه بولی او ټینګار کوي چې پرمختګونه شوي دي.
مخالفینو په غزنه کې شپږ هدفونه درلودل، خو دوی هیڅ یو دغه هدف نه دی نیولی. دا د مطبوعاتو د پام اړولو په مخه یو ډول تبلیغاتي عملیاتو او دوی بریالي هم وو.
خو د امریکایي ځواکونو لخوا په ورکړل شویو شمیرو کې هم پرمختګ نه ښکاري. طالبانو د 2018 کال په می میاشت کې د افغانستان پر 14% خاورې ولکه درلوده، خو دا فیصدي یو کال وروسته 0% ته لوړه شوه. امریکایي چارواکي وایي د جګړې ښه ارزونه د سیمو د نیولو په پرتله د خلکو د زړونو په ترلاسه کېدو سره ښه کېدای شي، خو په دې برخه کې هم پرمختګ نه ښکاري. طالبانو یو کال مخکې پر 9% افغانانو واکمني کوله، خو دا شمېر اوس 12% ته لوړ شوی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له یو کال څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د خپل څو کلن حضور په پرتله تر ټولو ډیر بمونه غورځولې دي. خو دې تاوتریخوالو ممکن د سولې په لور په پرمختګونو یو ډول اغیز کړی وي. امریکایي چارواکو او طالبانو په تیرو اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت مخامخ خبرې وکړې.
په وروستیو کې د سولې د خبرو اترو او اوربان په لور ښه پرمختګونه لیدل شوي دي، خو دا به ستونزمنه وي چې د دغو پیښو او د سپینې ماڼۍ لخوا د جوړې شوې ستراتیژۍ پرتله وکړو. فکر کوم یوه برخه یې د توقعاتو او حقیقت ترمنځ واټن دی. کله چې موږ یوه بریالۍ ستراتیژي غواړو، نو موږ غواړو چې جګړه په یوه کال کې وګټو.
لویه پوښتنه دا ده چې که د جمهور رئیس صبر پای ته ورسیږي نو څه به وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. له درسې نړۍ نه تقریبا 2 میلیونه حاجیان په دې هفته کې د حج د مراسمو لپاره د مکې معظمې ښار ته نږدې راټول شوي وو. عبادت کوونکو د یو بل سره نږدې ډوډۍ خوړله او بهر وده کېدل چې ښایي د ناروغۍ د خطر سره یې مخامخ کړي وای. د سعودي عربستان د عامه روغتیا وزیر وایي شاهي دولت په دې باره کې چمتو دی چې د دوی سره مرسته وکړي. خبریال ارش عرباساتی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د کلنی حج مراسم روان دي چې د اگست په 19 نیټه پیل شوی. په روان کال کې د درسه نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان د مکې معظمې ښار ته نږدې راټول شوي دي. حج لږ تر لږه په ژوند کې یو ځل په هر مسلمان باندې فرض دی چې د سفر کولو توان ولري، مګر په یقیني توګه د ناروغۍ په برخه کې خطرونه ورسره هم ملګري دي، ځکه ګڼ شمېر خلک یو د بل سره نږدې اوسیږي. د سعودي عربستان د عامې روغتیا وزیر توفیق الرعبیه وایي
لو كان هناك اي شك في اي شخص
if there is but the smallest doubt that indicates any person might have a specific disease or if we find that they have not taken some vaccinations the first thing we do is vaccinate
که لغوند شک پیدا شي چې څوک خاصه ناروغي لري یا که مونږ ته دا پته ولګيږي چې دوی واکسین نه دي کړی نو لومړی کار چې مونږ کوو هغه واکسین کوو د سعودي عربستان د عام روغتیا وزیر وایي د روغتیا څخه باندې 10,000 مسلکي کارکونکي په 15 روغتونونو کې د زړه د عملیاتو نه نیولې تر واکسین کولو پورې ویډیا خدمتونه د ناروغانو کوي توفیق الرعبیه بیا وایي موږ د دې ډاډ ورکوو چې هیڅوک د یوې خاصې ناروغۍ سره سعودي عربستان ته داخلېدی نه شي او که دوی را داخل شي نو تر هغې پورې څارل کیږي تر څو چې دوی بیرته جوړیږي نو د جوړېدو نه وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته استول کیږي عبادت کوونکي د شنبې په ورځ د طوفان په وخت کې راورسېدل چې د موقتي خیمو د ژغورلو غم یې وخوړل شو د ملکي دفاع چارواکو خبرداری ورکړی دی چې درسته شپه د سیلاب د راوتلو احتمال شته دی مګر هوا خشوه او حجانو د فرایزو سرته رسول پیل کړل هشت راغلی مصری عبدالکلام انوای
I was around 27 years old when I came for Umrah. Now I'm 65. Towards the end of my days, so for God to will me to come here for such a huge thing, the fact that I'm here is God's will. It's the ultimate joy. But what is most important is that God accepts
کله چې ما عمره کوله په هغه وخت کې وشکلنم وس 15 کلنم زما اخر وخت ده ځکه نو خدای را باندې فضل وکړ چې دلته راغلم حقیقت دا ده چې زه دلته راغلم دا د خدای اراده ده دا بل اخره خوشحالي ده مګر څه چې مهم دی هغه دا ده چې خدای زما حج قبول کړي حج د نړۍ یو د سترو انتظامونو یو انتظام دی او د سعودي عربستان ماموران د لوجستیکي ستونزو سره مخامخ کوي په تیر وخت کې د ټیل ماټیل اورونو او بلواګانو پیښې هم شوې وې چارواکي وایي په روان کال کې د حاجیانو د ژغورنې لپاره تیره میاشتې پخوا نیول شوی و د حج مراسم د راتلونکې جمعې په شپه پای ته رسیږي
د واشنگټن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
قدر منو اوریدونکو د حج او بخې د اختر د خوخې د خبرونو او احوال شریکولو په برخه کې وایي افغان ژورنالیستان له یادونه باسو خو له بده مرغه د سیسی مشته دی چې په کې ژورنالیستان اصلا نشته دی چې د میرمنو د پرمختګ پر لاره کې د یو لوی خنډ ګڼل کیږي په همدې ترڅ کې په جنوب ختیځ زون کې یوازنی ژورنالیست سره زمونږ البته دی ژورنالیست زمونږ د آشنا رادیو د همکار سره ابراهیم رحیمی سره د زړه خواله کړې ده چې راځي رپورټ په ګډه اورو
پروانه پکتین په سویل ختیځ زون کې یوازنی ژورنالیست سره چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یو نشراتي بنسټ کې دنده لري دا د ښځو غږ سیمه ایزې راډیو له لارې ټولنیزې او ادبي خپرونې پر مخ وړي
په افغانستان کې به بالخصوص په پښتني سیمو کې او بیا پکتیا ولایت کې دا ډیره سخته ده چې یو ښځینه د ژورنالیزم ته مخه کړي البته دا ګواښونه د نارینه لپاره هم شته د تنه ښځو لپاره نه ولې ښځو لپاره دلته بیخي داسې ناممکنه بلل کیږي
میرمن پکتین د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د وروستي کال محصله هم ده د دغه پوهنتون د یوې جریدې مسؤله پاتې شوې او د غرض نور مختلف اورس پانډه خبرونو ته هم لیکنی کړی دی
زما به نور به سرور از ما وران کورګیا د دې دی وران په جبا سوای ډیر خپو هیګم
هغه وای سره ل دې په ټولنه کې یو شمیر ستون دو سره مخ ده خو دې خزو په ژوند کې د بهبود لپاره د ژورنالیزم ډګر ته را دنګلې دی
یو خو مخبل هله پوره کړه بل غوړم نور خويند لپاره د زمينه برابر شي ترڅو دوی د مان اورسته د جرأت وکول شي چې لار به ما ورته هواره کړی وی زه هغه ستونزې چې د خلکو خبرې دي ټولنیز غواخونه دي یا همداسې نور مسائل چې د خلکو سره نه بلد دي خزینه چې په لمړی ځل ژورنالیزم مسلک ته راغلی دي هغه ستونزې ما په ځان منلې دي زه غواړم دا ستونزې زه ومنم ترڅو نور ته لار هواره شي ترڅو نور خويندې په جرأت سره راشي ژورنالیزم مسلک انتخاب کړي
د معلوماتو له مخې لوکال 2014 میلادي وروسته خزینه خبریالانو په دغه ځون کې دندې پرې ایښې دي لږ مدي امتیازات جنسیتي ځورونه او ځینې کلتوري مسایل عمده لاملونه بلل کیږي دا مهال په لوګر پکتیا پکتیکا او خوست کې تر 500 ډېرې راډیوګانې تلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت لري خو له پروانه پکتین پرته بل هیڅ خزینه کارکونکي پکې نشته. هغه بریالیتوب له جدي مبارزې سره تړلی بولی.
باید دوی زړورتوب ولري، دوی باید ماته ونه مني. څوک چې په ژوند کې ماته مني هغه هیڅکله بریالیتوب ته نشي رسیدلی. ستونزې خو ما هم ولیدې، ولې زه هیڅکله نه تسلیمږم د ستونزو په وړاندې. دوی ته ما دا روحیه ورکړه چې هر هغه مسلک چې دوی خوښه وي، هر هدف چې دوی خوښ وي، هر مبارزه دې وکړي، یغه نو ورسته هر مشکل حل کیږي ان شاء الله.
د نارینه او په څیر په خزو کې هم ډیر ښه استعدادونه شته، مګر ځینې کلتوري مسایلو د رادیو لو مایک او د تلویزیون په پرده د خزینه ژورنالیستانو د راڅرګندېدو مخه نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. لوی اختر ایوه د خوشحالۍ ورسته. د نړۍ په هله برخه کې مسلمانان لوی اختر په خوشحالۍ او رنگونو سره لمانځي. د خوشحالۍ ورځې دي، موږ هم کوښښ کړی چې د موسیقي په برخه کې تاسو ته د تکړه سندرغاړي هارون باچا په هکله رپورټ چمتو کړو. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی هارون باچا سره زموږ همکار مصاحبه کړې ده، البته متی الله عابد سره مصاحبه کړې ده او د مصاحبې په اساس دا رپورټ برابر کړی دی.
وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا رومی روح دے بل میں زان، رومی روح دے بل میں زان، رومی روح دے بل میں زان، رومی روح دے بل میں زان.
ہارون باچا د پښتو د موسیقۍ د اوسنی دور هغه نوم دی چې د خپل فن او هنر په وسیله په سندرغاړو کې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړی.
ژوند او جانان او وطن کدا ته وم چې دغه درې ټکو باندې بس راڅرخي، دغه زما د هنر او دغه سندرې او د دې شیانو ذکر پکې ډېر دی.
ارون باچا وایي چې هغه فن د ژوند نه د لاس نه ګڼي او دی تل داسې سندرې او شعرونه وایي چې ولس ته پکې یو پیغام رسوي، د حالاتو کیسې او د ژوند حادثې پکې رښتې کوي.
یوازې موسیقي د موسیقۍ لپاره نه، کنه چې یو څه هغه دا په داسې انداز وشي چې یو مقصدیت پکې وي، یو هدف ته ولري او د هغې لپاره کار وکړي. نو یا هدف ترلاسه کړی یا نه کړی، خو یو څه قدم دوخ بده اخوا ته غستی.
ارون بچا وای چې خپل هنر کې معیار او نوښت ډیر پام کوي، تل د وخت په فل فلک دی او هڅه کوي چې مینوالو ته معیاري موسیقي او شعوري غږ ورسوي.
دا د شعر خوې موسیقي ته خ جوړ شي، بیا د زمون په وطن کې کوم حالات را جوړ دي، دا سه اوسې دوی چې د دغه یو 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 دغه په کوم منظور شي یو یو رقم مختلف شیان وي چې هغې ته باید سړی زه خو ته لږ ته لږه پام کوم چې یو د مخکې نه خو شي، یو بدل میوزیک راشي، داسې یو میوزیک راشي چې کې زمونږ د زما د ولس په ګټه هم تمام شي، د هغې یو فکري روزنه په کې هم وشي.
په پښتو موسیقۍ کې د نوو سندرغاړو لپاره د هارون باچا نوم د یو مشال او د یو مثال په معنا دی، او دی پخپله هم وایي چې دی په دې ډېر ویاړي چې نوی سندرغاړي د ده د طرز او د فکر پلوي کوي او پښتو موسیقۍ ته اومده.
زما خو شکر دی دا کوم ملګري چې روان دي کشران، نو هغوی پخپله دا د دې خبرې اظهار کوي چې هغوی لګیا دي زما په هغه پلې پلې ایښې دی، قدم قدم ایښې دی او روان دي. دغه زما لپاره نور هم خوشحالۍ او خبرې شي چې زه چاته خو مې ولاړه سمه کړې ده او ټول خلک را روان دي او کار به مونږ یو ښه طرف ته بوځو.
یو چامې پاڼې رژولي په حیا دې راشي، پیار دې ستر دې اول پټي کې.
څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې یو کار وکړم د خپل هنر له لارې چې هغه واقعي زما خلکو ته ګټه ورسوي، هنر وروسته کې هنر مخته لاړ شي، زما ټولنه مختلف شي.
د هارون باچا د فن او د فکر سفر هم داسې روان دی او دی ګام په ګام یو نوی پیغام ولس ته ورکوي او سوله او مینه خپروي. دیولا عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو له ډېرې مودې راهیسې په آشنا تلویزیون کې ګورئ او همدارنګه د آشنا رادیو له لارې اورئ چې د آشنا رادیو او تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی د نورستان د خلکو د ژوند په مختلفو برخو رپورټونه جوړي، تاسو هم ګورئ او هم اورئ. نو د نورستان د رپورټونو په لړ کې ذبیح الله غازی به مو د نورستانیانو د خوښۍ په مجلسونو ورګټ کې راځي وورو چې په رپورټ کې څه ویلي.
غشیشتل په نورستان کې اوږدې پیړۍ لرغونې دود ده. په خوا دغه لیندې په خونړو جګړو کې کارېدلې. د لرګین غشي اوسپنیزه څوکبه د خپل دښمن د وژنې پسې په زهرو لړله، خو اوس یوازې یوه لوبه ده. لوبغاړي وایي د دې نښې ایشتل دومره اسانه نه دي، خو کلونه کلونه خواري د دغه لخت ایشتل یقیني کولی شي.
دوه کلی په منځ کې مقابله به وو، یا درې ورځې یا دوه ورځې یا یو جمعه، یو کلی بل کلی ته په مقابله به تله. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا به لالول، هغوی ته به ورکوو. نو به ناکام به همغسي خپل کورونو ته تله. بعض ځینو کې نوي متره جوړیږي، بعض ځینو کې یو سلو لس متره جوړیږي، بعض ځینو کې یو سلو شل یو سلو دیرش یو نوي نه تر یو سلو دیرش پورې د دې متر اندازه شي.
دا لوبه د نورستان په ختیځ کامدیش او برګي مټال کې ډیره کیږي، خو د هغه سیمې اوسیدونکو په مرکز پارون کې یو څه ژوندۍ ساتلې. د الوڅ په نوم دغه لرغونی لوبم نورستانیانو ورکېدو ته نه ده پرېښې. ډېر عمر خوړلې یم د خپلو پخوانو یادونو د تازه کېدو یوه هیله ګڼي. په دوو ډلو کې یوې هڅه کوي کاڼې یې خودې نښې ته نږدې پرې باسي. اوس لوبه هم کوي، په کال کې یو وار خو پخوانۍ خوندې نه ده پاتې. خپلې ځانګړې موسیقۍ ته ناڅي او سندرې وایي، خو د پخوا په شان نه. پخوا یې د اتڼ ځانګړی لباس د حیواناتو له پوستکو جوړ. هر څه یې له کوره و، خو اوس یې د کلتور ډېره برخه په ورکېدو ده او د نوې نړۍ مزې څکي. د طبیعي ښکلا په دې سمسوره سیمه لا د رباب ترنګ نه دی غلی. څوک پکې د مستۍ او څه پکې د غم او کړاو تارونه ټنګوي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، پارون، نورستان.
درنو اوریدونکو، دومه خبری پښتو خبرونه چې البته د اختر په مناسبت ځینې رپورټونه هم تاسو پکې واورېدل، نو په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو د یوې سندرې اوریدو ته راپولم، زه تاسو نه اجازه غواړم. خو د دې خبرونې اوریدل د سندرې په پای کې له یادونه باسي. تر بیا خدای مرشه.